پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم سلامونه.
We're deeply concerned about the bad news.
The Asiala Parad Bashiri Hakuno Tsar, the Nirwal Sasman, Mashi, Lazadi Radu Sarada Fansan Damiat Parak Pili, and Vishni Sharikitli, Udandipa the Ditsargan Lavanu Josiat, the Sar Shariku. پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځن مشر منظور پښتین نیولې
پښتنه د نوګه چې سمول ټول رښتا پوزي
په کڼه کې تر 500 وړي شوونځي پرانیستي دي
د سازانو کمبود ډیر زیات دی
د چاپیریال ساتنې ملي اداره په افغانستان کې ټول سیمې خوندي اعلان کړې
دا اوس هم د واد ساتل شوی سیمه په لړۍ کې رسمان شامل شوې
روختیا د شونشتمنی پروګرام هم له دوا کورونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه
په زابل او کندهار کې د ډیر شو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وسوه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي کابل له اداري فساد سره مبارزې ته ژمن دی ګڼو فعالانو د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه دوه سو پنځم اتل قل اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې ډیر شو وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي دي دغه قل اردو وایي 15 وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجو ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته نور ټپیان دي بلخوا د 215 اتل قل اردو مرستیال ویان جګړن صادق عیسی وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په شاولي کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترګر ووجل سو او 15 تنه ټپیان سو په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازې انفجاري مواد مهمات او اصلې هم تخریب سوي دي زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي شولیکوت مایوان خاکریز ولسوالۍ په اړه سیمه کې روان دي
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن په یو ټویټ کې ویلي چې د غور ولایت په 400 ولسوالۍ کې پر یو کور د وسلوالو طالبانو د هاوان د لګیدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ټپیان سوي دي وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي کابل له اداري فساد سره مبارزه کوي خو په دې لار کې لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده عادلی راز دا خبرې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو په ځانګړي عمومي اسمبلی کې کړې دي هغې زیاته کړې چې فساد او سازمان سوي جرایم سره تړلي دي نو په دې برخه کې د نړیوالې همکاري د لا زیاتېدو اړتیا ده په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر چې کاري موده یې په ختمېدو ده دغه راز د اداري فساد په وړاندې د افغان حکومت د هوډ یادونه کړې او ډاډ یې ورکړې چې د فساد د ختمېدو او د قانون د حاکمیت لپاره هڅې کېږي افغانستان د نړۍ په سطحه له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې اداري فساد پکې زیات دی او نړیوالې ټولنې هم د خپلو مرستو یوه لویه برخه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د ژمنو په عملي کولو تړلې دي د عمومي اسمبلۍ د مشر ویلکان باسکر په حواله په یو بیان کې راغلي چې فساد د ناورین پر مهال اوج ته رسیږي لکه چې د کووید 19 ناروغۍ د وبا پر مهال د پددې پر نړیوال تمویل تاسیساتو او سیستمونو خپل سیوری وغړاوه د افغانستان د عام روغتیا وزارت سرپرست شکایت کړی چې ځینې پایوازان له روغتیایي کارکوونکو سره ښه چلند نه کوي وحید مجروح تیره شپه پر خپل فیسبوک د یوې ښځینه ډاکټرې شکایت خپور کړی چې د کابل په محمد علي جناح روغتون کې په کرونا د یوه اخته ناروغ تر مړینې وروسته د مړي خپلوانو ډاکټران سخت وهلي ډبولي دي شغلی مجروح لیکلی چې ډاکټرانو د خلکو د خدمت لپاره شپه او ورځ پر ځان یوه کړې خو بیا هم څپېړې خوري د افغانستان د روغتیا وزارت د کرونا وبا د درېمې څپې د راتلو خبرداری له مخکې ورکړې او له خلکو یې غوښتنه کړې چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي لکه د ټولنیز واټن رعایت د قرنطین او محدودیتونو جدي تعقیب د غونډو نه دایرول او ګڼ داسې تدابیر په پام کې ونیسي افغانستان کې د پنځشنبې تر ناوخته په کرونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر شپږ اویا زره شپږ سوه درې پنځوس تنه راپور سوی چې له ډلې یې درې زره اته شپېته تنه مړه سوي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله د جانیخیلو پر لته روان و په کوهټ کې پولیسو د غورځنګ له نورو غړو سره یو ځای نیولی دی دا لا نه ده څرګنده چې منظور احمد پښتین په کوم تور نیول سوی دی پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو عکس العملونه ښوولی دي. په تیرو څو ورځو کې د غورځنګ د ځینو نورو غړو د نیول کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیق کې ل خپلو شپږو ملګرو سره پولیسو نیولی وو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور احمد پښتین د امن خرابولو، کرکې خپرولو، له قانون څخه د سرغړونې، د پاکستان د حکومت پر خلاف د توطیې د جوړولو او د قانون له 144 مادې د نری آیات تورونه لګولي وو. خو د ډیره اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پر 8مه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا په ټپه درېدلې. په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې د وایرس خپرېدل اوج ته رسېدلي. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تېرې اونۍ یوازې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس پیښو په سلو کې 80 زیاتې شوې. دا به اصل کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن ان جانسن واکسین چې یو ډوز ورکول کېږي د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. د جانسن ان جانسن تر 1 میلیون ډوزو ډیر واکسین د جنوبي افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته انتظار دی چې د امریکا د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به یې دا هیواد خپل کووید-19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له طریقه شریکوي. او په ملګرو ملتونو کې د ایډز په وړاندې د مبارزې د پروګرام مشره وایي په احتیاط دې ته خوشبینه ده. ایچ آی وی چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2013 میلادي کاله پورې په بشپړ ډول مهار سي. د یو ان ایډز پروګرام مشرې ویني بیانی مار ویلي په نړۍ کې ادارې او دولتونه غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محروموي. د میرمن بیانی مار په خبره د افریقا د ختیځ او جنوب په ګډون د نړۍ په 40 هیوادونو کې هڅې روانې دي چې تر 2013 میلادي کال پورې په ایډز ناروغۍ د مړینو شمیر 90% کم سي. 40 کاله مخکې د ایډز ناروغۍ تر کشف وروسته په دې ناروغۍ نږدې 15 میلیونه کسان مړه سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې شفیق یار رسنه مرستندوی دی. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ پر زیاتیدونکو کتاب تاریخوالي په ځانګړي توګه د کابل په لویدیځ کې روسي او چاودنو ته اندېښنه شوه. د آسیا لپاره د دغه سازمان د شزو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل نړیوال ټولنه له افغانستان په وتو ده او شخړې په دې هیواد کې په زیاتیدودي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل په لویدیځ کې په دوو موټرو چاودنې وشوې. نور حال په دې راپور کې
د کابل په لویدیځ کې په هزاره توکم افغانانو وروستیو بمی چاودنو او بریدونو په نړیواله کچه اندېښنې راپارولې. تازه د بشر حقونو د سر نړیوال سازمان ویلي دي چې موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په تړاو د هغو بدو خبرو په اړه چې له افغانستانه له کابل او له ټوله هېواده راځي ژوره اندېښنه لرو. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په تړاو هغه بدو خبرو ته چې له کابله افغانستان او له ټول هېواده راځي ژوره اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حملې په ځانګړې توګه حضرت کم هدف ګرځوي. په روزنیزو بنسټونو زیاتیدونکو حملې دي چې څو اونۍ وړاندې په دشتبرچي کې وشوه. دغه راز هغه حملې چې ښوونځي او نجونې هدف ګرځوي زموږ اندېښنه دا ده چې داسې مهال پېښېږي چې نړیواله ټولنه له افغانستان ووځي او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډېر اندېښمنوونکی وضعیت دی. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په سیدالشهدا ښوونځي له خونړي موټر بم حملې وروسته ولسمشر د جمهور ریاست دویم معاونیت ته د یوې هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور ریاست دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دیني عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلام مشورو وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تېره اونۍ جمهور ریاست ته د څېړنې او تایید لپاره استولې ده. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت لامل د طرح په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې دغه طرح دو اساسي برخې لري: یو د کابل په لویدیز کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، دوهم دا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل شي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د کابل دیارلسمې امنیتي حفظې اړوند د کابل په دشت برچي سیمه کې په سیدالشهدا ښوونځي موټر بم برید کې لسګونو زده کوونکو ته مرګ ژوبل واوښته. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ تېر ورځ په دو موټرو چاودنې وې چې د کابل د امنیت قومندانې په وینا څلور تنه پکې ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
منظور احمد پښتین په کوهات کې نیول شوی دی. پښتین د جانخیلو غونډې ته روان و چې له جنو ملګرو سره سهار وختي پولیسو ودراوه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د خوشی کېدو لپاره سمدستي په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی وو او بیا وروسته بند ته یوړل شوی دي.
شیرزو خبره ده
دا د منظور پښتین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې را پیدا شوې ده. منظور پښتین کله نن د جانخیلو پر لته روانو نو په کوهات کې پولیسو سار وختي د غورځنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پښتین په کوم تور نیول شوی دی، او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پښتین د پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خواله رسنیو کې چلیدلې دي، او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګری را خوشی شي. په روانونه کې د غورځنګ د ځینو نورو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوې دي. لدی وړاندې هم منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې ل خپل شپکتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، ل قانون څخه د مخړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون ل 144 ماده د سرغړونې انتورونه لګولي وو. د ډیرای اسماعیل خان یو محکمه د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غداري لتوره سپین وګرځاو. د هغه د تازه گرفتاری وجوهات لا مخې ته نه دی راغلي. منظور پښتین پخپل ویناو کې کڅ هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویل دي چې د خلکو د حقونو او پښتنو باندې زوریاتی پر ضد راپاڅېدلې او تل به د همدې لپاره غږ اوچتوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. د دې لپاره چې په امریکا کې ډیرو خلکو د کووډ 19 ضد واکسین کړي، په دغه هیواد کې واکسین ته اړتیا کمه شوې ده. خو په همدې منځ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې دا وبا په خپرېدو ده. تفصیل پرې راپور کې.
د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا بيخي په ټپه درېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې دغه وایرس خپرېده او شته رسیدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تیرونه یوازې په جنوبی افریقا هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په سلو کې شپېته زیاتې شوې، او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن ان جانسن واکسین د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کیږي. د جانسن ان جانسن تر 1 میلیون ډوز ډیر واکسین د جنوبی افریقا د درمل جوړولو په یو فابریکا کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې تایید کړي چې دا واکسین خوندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په دریمه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس په دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پایه پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سلو کې 25 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپلو متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 شپېته بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تیره میاشت کې یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوز خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680 میلیون واکسین شوي دي. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروي او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړي او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شي.
تر نه نیم بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلې شي. خصوص کونړ ته مخه کو. د کونړ په ولایت کې 512 شوونځي شته چې 1,840 شوونکي پکې کم دي. له دې عمله ډیری وختونه زده کوونکي بې درس پاتې شي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې د یاد کمی پوره کولو لپاره د حق زحمې شوونکو وړاندې سکړي خلا منل شوی نه دی. نور حال په راپور کې
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې ټول 512 خونځي فعال دي او د مسولینو په خبره چې تر اوسه یو هم نه دی تړل شوی، خو د خونکو د کمیل عمل ستونزه سره مخ دي. مرکز اسد آباد کې د عمر خان علي لیسه ده چې پکې درې وخته په زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي، خو لا هم د خون کو د کمی ستونزه نه ده حل شوې. ساجد الله د نهم ټولګي زده کوونکي دي. د توتانو ونې لاندې سیوري ته د نورو ټولګیوالو سره په یو پلاستیکي سترنجي په دې هله ناشته چې استاد بیراشي او درس په ورته وي، خو لا هم خون کې نشته. د هغه په خبره چې هر ورځ 2 او 3 ساعتونه به استاد تیریږي او درسونه روسته پاتې کیږي.
د استادانو کمبود ډیر زیات دی. یو سات چمنګ وي او د بل سات د پاره استاد نه وي. زمنګ درسونه ډیر روسته پاتې دي. ډیر مزامین دي چې موږ تر اوسه فوري ویلم نه دي.
عبد الله هم د نهم ټولګي زده کوونکی دی. بای خون کی کم او د ټولګي شمیر زیات دی، نو ځکه استادان درسونه ته ځانونه نشي رسولې. د عبد الله په خبره چې تل ور سره د ستونزې د حل جمني کیږي، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
موږ د استادانو ډیر ستونزو سره مخامخ یو، ډیر کمبود دی. مدیر صاحب تمام ویل هغه موږ پیشنهاد کړي، مار پلا تر اوسه پورې کوم جواب نه درک. یو سات چې ویبل سانه ان داسې مضمون هم شته چې موږ تر اوسه ویلې نه دي. کتابونه یې راوړو خو وی نه. استهان بیا ډیر په ستونزو وس درک. د 12 ټولګي شاګردان موږ تر اوله غاړه امتحان ډیر ستونزې په امتحان.
هغه خون کې چې په تیر دوا یا دریو کالو کې د حق زحمه په بدل کې زده کوونکو ته درس ورکړي، زیات وی د قرارداد د نه نوي کېدو په وجه دندې پریخي، خو یو شمیر لا هم په دینیت خپل دندو ته دوام ورکوي چې بیا به ورسره قرارداد وشي او د ماش خوندان بشي. روح الله نوري له همدې خون کو یو دیوای
یو خدغه چې خپل خوخه بن رازم بل دغه د هیواد بچیان د زمونږ باندې خدمت دی لازم دی چې باید وکړو. بل دا چې موږ چې دغه کېده شي دغه من سره دغه بل قرارداد تمدید شي او په دې خاطر باندې تیر کال موږ فری درسونه ویلې دي، تقریبا 3 میاشتې درس موږ ویلې دي. په دې خاطر راځو چې دغه قرارداد زمونږ سره تمدید شي
د پوهنې ریاست مسولین هم منی چې په 1511 خونځیو کې 1300 خونکو ته اړتیا ده. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې یاد تشه په حق زحمی خونکو ډکه کړي و، خو تیر کال د کووید 19 ناروغي لامل لګیدلو بندیزونو کې حق زحمی خونکو سره هم قرارداد ختم شوه دی او لا هم نه دی نوی شوه. د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال عزیز الرحمن پیوستون آزادی راډیو ته وویل
دا یو 15 ورځې کېږي چې د ریاست جمهوریت د جناب رئیس جمهور لخوا هدایت شوې دي او د حق زحمی یو امر راغلی دی په هغې باندې بوختي چې د هغې طرز العمل مطابق باندې استخدام وکړي. یوه خوشخبري دغه ده چې 300 ښځینه ښوونکو په المقطي ورلډ بینک د خوانه د هغې قرارداد کې هغه موږ ته ځانګړي راکړل شوي دي چې هغه اوس هم د تدریس لاندې دي.
د پیوستون په خبره چې ګمان نه کوي چې دومره بودیجه په واک کې ورکړل شي چې ټولو 1300 ښوونکو سره قرارداد وکړي او ستونزه په بشپړ ډول هوار شي. په کونړ کې په داسې حال کې د خونځې وزده کوونکې او د پوهنې ریاست مسولین د خونکو له کموالي شکایت کوي چې ولسمشر غنی د ننګرهار په ګډون یو شمیر ولایتونو ته د زرګونو حق زحمی خونکو د منظورولو اعلانونه کړي، خو لا هم زده کوونکې د خونکو د کموالي لامل ستونزو سره مخ دي. په کونړ کې ټول ټال 1511 خونځیو کې نږدې 200,000 هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي چې اوس مهال ورته د 4,280 خونکو لخوا درس ورکول کیږي. دوی وایي د یو شمیر خونځیو د ودانیو نشتوالی، د کتابونو او خونکو کمواله د دې سبب شوی چې درسي بهیرې په سمه توګه ترسره نشي او زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې او ناکام پاتې شي.
تاسو له پیغامونو
دا احمد الله احمد یم او رمضان الله تخاص او رمضان مسوالیت او تورور مش کار شي مې چې اورور مش بزران خلک دا مش لو دي هغه شکر پاره د وپانم دي دا شي اورور مز دي رمضان دي اورور و را با کې ګران سوړ ونه اورور په تلور زره څنګه زره کال داري د خپل خوار اورور خپل نه پکنه چې برابر او ولې مرده دولت ته دا وښتنه اورور د ټول کروان ګورو د ټول بزګران نو ته فشن ته دغه سره خطر مې بس لیک نه وای دا د دې راځي ته سدار مش پیغام سره نور زایې تور برته یو زمز مالونه ډیر ارزان دي او بیا د وفادار دي شکر سره د دې تورور یو بازار ثاني دي ورونه په بازار بازار او تخلاص تورور مول ورور سره کورور خو به خلګ یو تورور یو د وړ رات باندې ګرام سره بل د ورور دغه دي دغه وړل دي د شمه ګرام خلګ سره ورور په دار پر یاري اند السلام علیکم.
دا عبد الولی عمریم د المن ولایت او اشیر مسوالی خلیق اړیکه در سره نیولې قدرمنه دا مستند تر حکومتي مسلمانو په دې ورسمو چې دا موږ مسوالی کې د وګړو د ستونې سره مخامخ ته حواست وګړي چې دا سانه عندي دا ګرد وڅي اوس موږ د حکومت څخه دا غوښتل کوو چې موږ د ښار باندې یو وګورا تیر شي نو زه په دې باندې باور لرم چې دا ګرمیا به ټول په تخبل کار پیل کړي.
محمد عمر خبر کوم اورورا د لغمان اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونو کې بس خلک څنګه نو دا مناسبه نه د خلکو زړه د دولت لتورې دا خبره نه ده. باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي. هر څوک د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک داردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي چې را دوی د عوامو خیال نه ساتي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو په منځني صف 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ادبي شاهکارونو لپاره یو مهمه جایزه د نوبل جایزه ده. د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې مهمه جایزې هم په نړۍ کې شته. یو هم د بوکر په نوم جایزه ده چې هر کال په بریتانیا کې دا جایزه ورکول کیږي، خو هغه کسانو ته ورکول کیږي چې دوی د بریتانیا نه دي، د نورو هیوادونو دي. د بوکر د جایزې سشنۍ ګټونکو اعلان شوه دی. وړاندې مو په خبرونه کې ترې خبرو. خو په افغانستان چاپیریال ته مخه کړو. تمه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان 12 نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي. دا اداره وایي په 12 ولایتونو کې د دې سیمو څېړنه او اسناد بشپړ شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي دا سیمې د نړیوالو د همکارۍ علمی چیرنو او د سیلانیانو د پام راړونی په برخه کې مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان دولس نوري سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لومړنۍ څېړنې چې په یو لسو ولایتونو کې د بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
دا غسایوی چې منګه ابتدایي معلومات تکمیل ک او د تکمیل نو وروسته کړه چې دا ساحه نورو مطالعات ته ضرورت لري چې منګه وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوی پاینده کلون کې سر ته ورسو. یعنی دغه دوله ساحه دا اوس هم د هواد د ساتل شو سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوې اعلان شوې چې دی کې منګه نور کارونه کو.
د دایکندي شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیساره ګیروان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبيعي ځنګلونه د ننګرهار د رینور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوس ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شیر باد خوندې سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لاړخه خوندې سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غني هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتي دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی، خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاع او شرایطو کې جنگ لرو په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابېږي. د دغه ساحو اعلانول په عجله باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل دا ده چې موږ نه شو کولی کوم افادي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره داسې ساحې دي چې هلته حتی نه دولت نه زاید دولتي موسسات هیڅوک هلته ورتلی نه شي.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي د سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول، د بامیان بند امیر، نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي د سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام راړونې سربیره افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلاري ټوخيږي او سامو بنديږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په نړۍ کې نږدې 1.3 میلیونه کسان په کورونا باندې تر اوسه پورې اخته شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په نړۍ کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا اخته شوي دي. خصوص په دې هیواد کې ډیر خلک واکسین شوي دي او د کورونا پیښه پکې نن سبا د پخوا په پرتله ډیر زیات کم شوي دي. تر امریکا وروسته هند هغه هیواد دی چې د کورونا پیښه پکې زیات دي. له هند وروسته برازیل، بیا فرانسا او بیا ترکیه هغه هیوادونه دي چې د کورونا مثبت پیښه پکې نن سبا زیات دي. یعنی زیات دي په لیست کې دوی په سر کې راځي. خو افغانستان په وروستیو کې د کورونا له درېمې څپې سره مخامخ دی او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د کورونا پیښه په زیاتېدو ده. که چیرته دغه د کورونا پیښه په افغانستان کې له پخوانیو دوو مرحلو سره پرتله کړو، دا پلا په څلور ورساتونو کې مثبت پیښې ډېرې زیاتې دي. په تیرو څو ورځو کې هر ورځ په څلور ورساتونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر زرو د ډیرو کسانو د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. وړاندې په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د کورونا په اړه د متخصص ډاکټرانو څرګندونې اوریدل شي. خو اوس یو جالب موضوع اخلو. د ادبي شاهکارونو لپاره په نړۍ کې د نوبل جایزه ډیر مشهوره ده. د دې جایزې ترڅنګ یو بل مهمه جایزه بوکر نومیږي چې هر کال په بریتانیا کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې هغوی د بریتانیا نه دي. د دې جایزې سرشنې ګټونکو اعلان شو. پدې راپور کې وایي
د بوکر سژنې نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید ډیوپ ته ورکړل شو. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او آثار ته ورکول کیږي سش کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شو. د برېټانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوډ یوپ او د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس تر څنګ د چیلی، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوډ یوپ ته دا جایزه د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنگ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شو. دا ناول د یو سینیګالي سرتیری کې سره چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنګیږي خو وروسته لدې چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونی کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاوند ده نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
حاصلېرو په منځني صفات ولس پښنې په ټول افغانستان کې اورېد ولس په جواب دي شته کې شوي لند خبرونه لسالي محمد صالح خبر.
دوه سو پنځم اتل قلو اردو ادا کوي چې لپرون راهیسې په زابل او کندهار کې پمځکنیو او هوایي عملیاتو کې ډیر شتنه وسلول طالبان وژل سوي دي. د کورونې چارو وزارت ویان وایي چې د غور په 400 ولسوالۍ کې پر یو کور د طالبانو د هاوند لګیدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورونې لس غړي چپیان سوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي کابل له اداري فساد سره مبارزه کوي خو په دې لار کې لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عدلی راز دا خبرې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو په ځانګړي عمومي اسمبلی کې کړي دي. د افغانستان روغتیا وزارت سرپرست شکایت کړی چې ځینې پایوازن له روغتیایي کارکوونکو سره ښه چلند نه کوي. د کابل په محمد علي جناح روغتون کې یوې ډاکټرې شکایت کړی چې په کورونا د یو وخت ناروغ تر مړینې وروسته د مړي خپلوانو ډاکټران سخت وهلي. د پښتون ژغورنی غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی. بیلابیلو فعالانو د منظور احمد پښتین د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا په ټپه درېدلې دي. او په ملګرو ملتونو کې د ایډز په وړاندې د مبارزې د پروګرام مشر وایي په احتیاط خوشبینه ده. ایچ آی وی چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2013 میلادي کاله پورې په بشپړ ډول مهار سي.
دا سجره دو ده دی سات خبری برخه هم دوم روا اوس روختی درشمن شتمنی پروگرام دارو دا پروگرام ظریف نصر بلندی که
روختی درشمن شتمنی
صحت و زندگی 1296 و اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمین این برنامه به دو زبان است. به هر زبانی که آرزو دارین میتوانین صحبت بکنین، تلفن بکنین و مسائل طرح بکنین. منتها اصل موضوع است که در این روزا از وزارت صحت عامه هم خبرها میرسد که واقعات کرونا زیاد شده. میره در این مورد گفتیم یک صحبت بکنیم که چاره اساسی چی است، چی باید شد، مردم همکاری میکنه نمیکنه و همچنان به سطح بین المللی هم رئیس درجه اول صحت دنیا هم چند قبل گفته بود که در بعض جاها این مسئله پنهان میشه و در سطح جهان شاید رقم تلفات 2% حتی زیاد باشه و حتی بعض جاها 3% زیاد باشه. ما هم گفتیم خیلی موضوع بسیار جدی است، بیاین این موضوع را صحبت بکنیم. از میمانایی که دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم دکتر سب طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند و همچنان محترم دکتر سب یارباز حمیدی رئیس کمیسیون صحت و تربیت بدنی و لوسی جرگه هم مهمان برنامه ما هستند. خب آقای حمیدی، چون برنامه ما به دو زبان است، شما میتونید به پشتو موضوع رو تشریح بکنین؟ شما موضوع از نزدیک تعقیب میکنین، وضعیت چطور است؟ برازی که بعض جامعه بین المللی میگن که در بسیاری جایا به خاطر مشکلات امنیتی و دیگر مسائل یا امکانات رقم ها باید زیاد باشه. شما چی فکر میکنین؟ از شما یک مقدمه بگیریم حمیدی صاحب.
جناب نظر فکر طوری که وزارت محترم ساعت آمه ارقام نشر میکنه از طریق صفحات و مطبوعات، ارقام دقیقه بند پختانه در دو سال گذشته با وجود تمام تکنولوژی و واتساپ و ایمیل و از ولایات و ولسوالی ها و کلینیک های سی سی بی سی، ارقام دقیق حتی که مثبت 10 نفر و 20 نفر و مثبت باشد ندارن. وزارت محترم ساتامه تنها ارقام از لابراتوارهای کووید 19 که داخل کابل یا در چند زون هستن او ارقام نشر میکنن. بعد بقیانه دیروز که وا گفتن که در 24 ساعت ما 20 نفر تلفات داشتیم، به نظر به اطلاعی که من با مردم تماسم بسیار زیاد است، 10 نفر تنها در ولایت پکتیا فوتی داشتیم. اعلانات جنازه و فاتحه ما در فیسبوک و چندین جنازه را ما دیدم. وزارت محترم ساعت ها ارقام دقیقا نمیتونن نشر کنن و ندارن و نه این ظرفیت تا امروز پیدا کردن. بعد بختانه بگویم و در پهلویش حالت شفاخانه ما که از طریق وزارت محترم ساعت ها گفته میشه که شفاخانه ما مجهز هستن. ما چندین شفاخانه را سروی کردیم، نظارت کردیم. بدبختانه خدای نکرده اگر حالت ما 1% به هم نزدیک شویم دچار یک فاجعه انسانی میشه.
تایری صاحب شنیدین حمیدی صاحب به بعض انتقادات را پیش کردن، شما موافق هستین نیستین؟ نظر شما را بگیریم صاحب.
دستر شاید آمار بیشتر از این باشه که ما ثبت میکنیم، چون یک تعداد مردم ممکن بنابرای مشکل مراجعه کرده نتانند و بعضی مناطق شایدن جنگ جریان داره و افراد نمیتونند در مراکز مراجعه بکنن. بنابراین افراد که مصاب میشن ممکن بیشتر از آمار ثبت شده باشه.
دکتر یارباز حمیدی.
بله، دام روغتیا وزارت پتیرو تقریبا تا یا دو لسمیه شو که لسراوری نمگاری مو باید تل انتقاب بونه که اگر که گری اگر لسراوری نی تقریبا مو پوشال ولایتونو که و سیپاپ لرو یا چه ترننگو نوشوا خوب بند بختانا جناب تایری سه کزما اگر گاور استاسو مسئولینو سر مونگا موضوع شرکه کرده گوری دی اولس لپاره استاسو وای چه اولس ته همکاری وکی چه را طول افغانستان و تاکونه ورکا دیسپر کن بیا من جدید پاره بسانه نکی بند بختانا دی واکسین لپاره هیس نو کمپاین ونشو پا نور دنیا که پا طول شفخانو که دولتی مامورین اگر مجبور و مکلف چې باید واکسین کړه وای، واکسین کار په سره بیا خپل افیس ته ننوته. تاسو ورته د افغان بیسیم شرکت ته کله چې هلته ننوځي یو مامور هغه باید د واکسین کارت ولري، او بل کسټمر چې ننوځي هغه چې ننوځي مشتری هغه باید ماسک ولري. ستاسو په کومه شفخانه کې ډاکټر یا نرس یا کارګر ماسک لري یا تاسو په وخت ورته ماسک رسولی ده؟ زه غواړم ورځ افغان جاپان د علي جنا شفخانې ته لاړم، 201 نفر سټاف و 40 نفر د واکسین کارتونه درلودل. ګوري د دیولس لپاره د مریض لپاره بستر تداوی نه ده جناب تایری صاحب، جناب نظر صاحب، د دیولس لپاره ډاکټر تداوی کوي. تاسو په دې نوي تشکیل کې نرس مو کم کړو، لابرات مو کم کړو، کارګر مو کم کړو. دا دومره لوړ په تیر کال پروژې میاش کې دا علي جنا شفخانې ته لاړم، د بالونونو پیوازانو انتقالول په میلیون هاو مالیکول دا وایرس د ځان سره نباتو وته یو هاسپیتال ترافیک یا د شفخانه ته د ننوتو هغه بیروبار شروع ده په دې شفخانو کې. هیله مو دا ده ګوري جناب نظر صاحب، د شفخانې په دې نه جوړیږي چې جناب وزیر صاحب معین صاحب رئیس صاحبان لاړ شي شفخانو ته واکسونه واخلي فیسبوک کې واچوي. دوی دې په داسې یو قانون باندې په یوه طرحه باندې په حداقل معیاراتو باندې کار وکړي چې دا معیارات رئیس صاحب د شفخانې واخله، د علي جنا او افغان جاپان او وزیر اکبر خان او جمهوریت او مزار و بدخشان و هلمند و قنداز بده رئیسان تیور که چورور دیدی حداقل میارات و متحدد شبخانه تو همدشته امکانات رو تا برابره که کدی برابره نکه یوان یک روز دی 15 نمره کم هم دوائم هم روز دی دره هم یک دی 15 نمره کم هم کال که دی کوا نکه چی نمره دی 15 تیتی شوی منفاکی رو خپل کورتا درزا تو گوره چی شبخانی سرکب دا شفخانی په ویزیتونو نکیږي، دا شفخانی په فیسبوک نه کنټرولېږي، دا شفخانی په واتساپ نه کنټرولېږي. خدای حاضر ده چې موږ په شفخانو کې مشکلات او ستونزې لرو. په ټول احترام چې زه سپین چپانو ته لارم ځم، دا اوس مې د جرایي جامې په غاړه دي او ساتروسه ملک خانې ته ننوځم. په ټول احترام چې ډاکټران ته لارم ګوري پنځم یې شکیږي په ډېرو ولایتونو کې تاسو ماشونه نه دي ورکړي. په تېر کال چې د کورونا سره په اول موج کې تاسو سره په دې مبارزه کې په سنګر کې وجنګېدل هغه مو په ډېر بې عزتۍ له سیستم نه وباسل، منفک مو کړل. آیا تاسو د دې توقع لرئ چې په دریم موج کې خدای مکړه حالات خراب شي، دا د سکتور خصوصي او داوطلب ډاکتران د ایماټو لنور ولنټیر خلک د صحت په بخش کې آیا د عامه روغتیا وزارت سره به کار وکړي؟ نه، هیڅ کله نه. آیا د دوا شرکتونه او ساختماني هغه نور شرکتونه چې تاسو ته طبي تجهیزات او درمل په قرض درکړي او بیا به درکړي؟ نه، هیڅ کله نه. ځکه تاسو د ولادت سره جفا کوئ، دروغ ورته وایي. دا حالت چې تاسو په مطبوعاتو کې وایي، دا په فیسبوک کې وایي، دا په عمل کې نشته، دا په جامعه کې نشته، دا په ټولنه کې نشته. نن زما په جامع خیل ولسوالۍ کې قسم په خدای په یو کلینیک کې کلوب رسیلین واغی کپسولې هلته انجو د پاره چې تاسو نمرې ورکوي نو شپږ ګوښ او پنځه نوي نه پورته وي. زه د ولس استازی یم، زه مجبور یم چې رئیس جمهور ته غږ کړم. هلته مې څوک نه پرېږدي، هلته مې نه پرېږدي. دا دوه کاله کېږي چې مسلسل موږ هلته د ملاقات غوښتنه کوو، اوس د مطبوعاتو له لارې ورسوم. دا څو کسان چې د په ار کې د رئیس جمهور نه تاو دي، خصوصا د صحت په بخش کې، که وزیر ده، که معین ده، که مشاور ده، رئیس جمهور ته دروغ وایي. هیله مو ده جناب نظر صاحب که دا زما غږ هر داوري او نورې ادارات اوري، لکه څنګه چې په دوی په مطبوعاتو کې دي، په رسنیو کې دي، دغه حالت په جامعه کې نشته. زما د څمکنیو کلینیک تاسو لاړ شئ، د ناوی ولسوالۍ ته تاسو لاړ شئ، د مقر ولسوالۍ ته. جناب سامد وزیر صاحب محترم هرات دی جوړ کو، خو هوایا دا هرات د افغانستان جغرافیه ده، دا د پکتیا او خوست پکتیکا د جغرافیه نه ده. زه د پکتیا پکتیکا شفخانی ته لاړم، په یو ولایتي شفخانه کې، په یو ولایتي شفخانه کې خدای حاضر ده چې دا اپنډکټومي لپاره جاره نه وو. هلته د اردو ملي سربازان هم راغلي وو، یو پکې مریض وو او یو څوک څه نور مریضان هم وو.
ډاکټر صاحب عثمان طاهری، انتقادات حمیدی صاحب شنیدین؟ صاحب
اول در مورد واکسین، انتقاد داشتن واکسین، خو فعلا تنها افغانستان نه، اکثر کشورهای دنیا با کمبود واکسین مواجه است. ما در 60% نفوس افغانستان که ضرورت به واکسین داره و 8 میلیون دوز واکسین ضرورت داره، ما امکانات از مهیا ساختیم، پول از زیر تدارک کردیم. متاسفانه که واکسین نیست ما خریداری بکنیم یک مثلا، و شرکت هایی که بر ما وعده همکاری سپرده بودن تا هنوز فقط یک محموله بر ما ارسال کردن، محموله بعدی تا هنوز ارسال نشده. و نظر به مشکلاتی که در کشور هند به وجود آمد با تزریق افتاد، شاید یک ماه یا دو ماه دیگه محموله های بعدی وارد افغانستان شود. اولین محموله واکسین که از طرف کشور دوست هند برای ما همکاری شد 500 هزار دوز واکسین بود، و محموله بعدی از طرف کوکس فسیلیت یا گاوی که وارد افغانستان 468 هزار، حدود 1 میلیون واکسین ما وارد افغانستان ساختیم. این 1 میلیون واکسین نظر به ضرورت افغانستان هیچ چیزی است. ما در کاتگوری بندی کردیم که نوی نوی کاتگوری ها آسیب پذیر هستند با واکسین تطبیق شد. منان مردم ابتدا ما مشکل مردم ما هست در مقابل بعضی چیزا بسیار سنتی برخورد میکنن، منان علاقه من زیاد هستیم، با گذشت زمان علاقه بیشتر پیدا کردن و آگاهی دیگه در مردم داده شد. و اکنون واکسین ختم است، یک مقدار باقی مانده که به کسایی که دوز دومه نگرفتن تطبیق میشه. ما هر روز ارتباط هستیم با کشورهایی که با شرکت هایی که واکسین تولید میکنه و بر ما واکسین کمک میکنه، واکسین پولش هم آماده است. بنان در مارکت جهانی کمبود واکسین موجود است، این یک معضله جهانی است. دومی که کشور چین سابق همکاری 400 هزار دوز واکسین وعده همکاری داده بود، با گفتگو به 700 هزار افزایش یافت که انشاءالله تا یک هفته الا در روز وارد افغانستان خواهد شد و این هم تدبیق خواهد صورت گسترده آغاز خواهد شد. اینا مشکلاتی است که هم مربوط کمبود واکسین در جهان است و هم که ما واکسین وارد کردیم امروز مردم ها بسیار به شوق علاقه نتانستن اخذ بکنن، چون ما با وجودی که آگاهی دهی بسیار زیاد داده شده، چون یگانه راه ایجاد معافیت کتلوی و نجات جان خود از این ویروس تنها تطبیق واکسین است. بنان واکسین و کتگوری های مختلف تطبیق شده تا هنوز، خصوصا کتگوری هایی که آسیب پذیر بودن و گروه خطر بودن. در مورد ماسک و شفاخانه ها کم بود امکانات، مسئولیت بیشتر به این یک حالت فردی است. قبل هم ذکر کردم و از آغاز ویروس کرونا تا به این روز وزارت صحت آمد بدون هیچ گونه وقفه و آگاهی دهی میکنه که ماسک بپوشین، فاصله رعایت بکنین و حفظ دهی شخصی مویتر رعایت بکنین، به سایت رو مقرر بشوین، وقتی خانه میرین با نظافت هم رعایت بکنین. باید این همه داد فریاد و وزارت صحت آمد گوش نه آمازیات نیافتین و تا بینید اجتماعات مختلف در جامعه ما صورت میگیرد و ما
ساحت دیگه مسئولیت است و کل اگه ابلاغ کردیم به تمام ادارات ایره گفتیم که ما خطر متوجه جامعه افغانستان است، اگر ما متوجه نشیم به یک بحران بسیار جدی داخل میشیم. امکانات تا اندازه که وضعیت افغانستان معلوم است، اقتصادش معلوم است، ظرفیتش معلوم است، ما نمیتونیم که افغانستان از نظر کشورهای اروپایی مقایسه کنیم، نظر به امریکا مقایسه، نظر کشورهای همسایه مقایسه کنیم، کشوری که طول 40 سال در داخل جنگ سوخته و امکانات همه مادی معنوی از بین رفته و اوکراین میخواهد یک بار دیگر بلند شود و سر خدا بلند بکنه. در این یک حالت یک مشکل یک بحران بسیار جدی طبیعی هم دامنگیر وضعیت افغانستان شد، در اینکه وضعیت جنگ، وضعیت ناامنی، وضعیت اقتصادی، اینها همه دست هم میتن یک مشکل بسیار جدی را خلق میکنن و عدم آگاهی مردم، مردم بیشتر تجربی برخورد میکنه از اینکه علمی برخورد بکنه. ما در شفاخانه مراجعه کردیم، مریضای کووید بود، ما را کووید نگرفت، یعنی این علمی برخورد هم میکنه. برای اینها همه دسته همه تک مشکل بسیار جدی را ایجاد کنه. اما وقت تا ما شب و روز که از آغاز ویروس کرونا تا به امروز همواره نه در آگاهی دهی، نه در خدمات، نه به بر امکانات کوتاهی نکرده. شما نظر به موج اول و موج دوم مقایسه بکنید، ما در موج اول نه شفاخانه مختص به کووید 19 داشتیم، نه تیم آماده به کووید 19 داشتیم، نه تست پی سی آر داشتیم، نه فابریک اکسیژن داشتیم. همین ها ببینید که شما لای نظر با مقایسه بکنیم، هر ولایت مرکز کووید 19 موجود است، پی سی آر موجود است، تیم های سیار موجود است، شما در حال استقرار است. همه امکاناتی که دارد از استاد خود سفر بر ساخته و در خدمت مردم گذاشت و هر چی یک ظرفیت داره در بیت و در استاد ما کوشش میکنه که همواره و ایده زیاد بسازد و در قبول از همه هیچ نوع همکاری، هیچ نوع همکاری از طرف دیگه برای ما صورت ندید.
خب نظر شما نشر شد، حالا برای از اینکه به شنوانده از ما فرصت بتیم اونا چی میگن؟ بله شنوانده از بفرمایید. بله ورده سب میربانی.
من الان اول بگم که افغانستان که در حد کارانتین کومه مسئله چه در دیر استونی من در خاطر دیده بام در افغانستان به خلق و اقتصاد دیر خراب دهی، یعنی ارچون را که دولت پولی چه تاسی دولون کارانتین که اگر کن کسان، یعنی دست کسان شده چه اگر دیوراز کنکار که روزانه در معامروزه دم را پیسه پیدا کهوی چه اگر دی شپه دی پار دی خپل و شمان و دی پار ایوا الملای دوریر پیدا که و حقا دی شپی دی خانه اخری او دی ورز دی خانه که چیز دایت کور که کی نینو دگا که خپل اولاد و غیره مدیمه که نظر بونده اول خانه ممکنه دی کارانتین پا افغانستان که او بل دا مهدرم داشت که مدی پختنه دا غدا دی دو مرز دی دو ویروس، یعنی دا دو همه بله سرای سب پوشیش لپ دو ویروس با می مبتلایم، یعنی دو که پارک چه شایده یا دو تمخ آغا سای پارک چه شایده یا لکه مخکونای چه آغا تخلیه و شدیده تبا و تنپوسی سیستم که مشکل و یعنی پا دو که سرای سب پوشیش، یعنی لپ دو دوام زل بانده اختشوه یا دو.
دکتر سب عثمان تایری
زینه جان که تماس گرفته بود در مورد عدم قبول کرونا از طرف افراد شکایت داشتن و شرم می‌دانستن. این یک آفت طبیعی است و هر کس میتونه مصاب شود، هر کس مصاب ساخته میتونه، بنابراین قابل شرم نیست. باید در وقت اگر اما اعراض علائم می داشته باشه باید مراجعه شود در مراکز صحی. دوم آخونزاده صاحب که از کمبود امکانات در ولایت بادغیس شکایت داشتند، امکانات نظر به چارچوبات و نظر به ضرورت، نظر به نفوس ولایت ها تقسیم شده، بیشترین نفوس مال ما در کابل است، تراکم است در کابل است و رفت آمد ها در اینجا بیشتر است، چون مرکز یک مملکت است.
دکتر سپ یارباز حمیدی، حال شما میتونین به زبان پشتو بعض مسائل بگوین، سوال های شنانده محترم شنیدین و جواب تایری سپ را شنیدین، قناعتتان حاصل شد یا نشد؟ امیال یک خبر دیدم تصادفی که هندوستان و امریکا میگن با هم تعهد سپردن که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا با هم همکاری میکنن، یعنی افغانستان هم میتونه بعض ممالک گیر بکنن و همکاری ها بکنن و یعنی راه های حل باید جستجو بکنن. قناعت شما حاصل است یا نیست از تشبثات وزارت صحت عامه؟ آقای حمیدی
راست قرنطین تام یا کمپلیت قرنطین کاملا جلوگیری نمی کنه از ویروس، از سوی ویروس، اما سرعت کم می کنه. سرعت ما می کنیم که بر وقت و اثر زمان بتانیم به مریضای کم رسیدگی بتانیم، از یکی به شکل کتلوی 500 مریض و 600 مریض یا 1000 مریض مراجعه کنن. اگر قرنطین باشن میتونیم در 50 مریض و 100 مریض خوبتر و بیشتر و
اهتمامات طبی و خدمات ارزه کنه. این دو سوال بود که اونها گفتن در مورد واکسین هیچ کشور در کمبود واکسین دچار نیستن، بعد مثلا تنها افغانستان هستن که ما این مشکل داریم. ما در رهبری خوبی نداشتیم که رهبری ما مصروف بازدید از چپخانه ها بود. اگر رهبری ما سفرها و ملاقات های ویتیسی با خارج می داشتن، با رفلیسون می داشتن و ما پول کافی از بانک جاری و بانک آسیایی انتخاب آسیایی داریم که ما واکسین می تانستیم خریداری کنیم. فعلا واکسین در کابل نیست، نه در ولایت هست، هیچ واکسین ما نداریم. یک بار که یک افغان مری شما با واکسین چی مانا که بیشاره تا و لرزه را تیر کنن بعد تو واکسین تیر کنن پا پر توتی و مطال بگیلی اختر چی تیر چی نکریز بیا پا دیوار رو ها امداز نور دیر مسائل دی کنن چود خریداری شوی در اسما تنم پا مزار که شل تون کلورین اختر چی و پاور موسی دست وقتی را ورسیدن چی در کنونا موسی و او سپوری پا گودامونو که پراته دی امداز پا نور ولیتونو که دوا اختر شوی و قراردانو سره په وخت کې رسیدګي ولکه کورونا خلاص شو د دې فکر ورته در اوس په شفاخانو کې پرته دي مسکره ده په هیله مده چې دا او موادونه او په کاش شکل استفاده وشي او دا د کوم خریداري کیږي د دې په ځای چې پیسې کاناډا او اروپا او ترکیه کې کورونا په واقعي زمو په ځای سایبان او مې سایبان او ریسای د سایبان هیله مده ده چې د کورونا پیسونه او غلاونه کې ده او تیر در په اذنی ډول غلاونه چې یو مثال زه درته وایم مزار کې کلورین اخیستل شوي دي شلتونه یعنی اویا میلیونه تفاوت ده د نرخ د بازار سره اویا میلیونه په صرف شلتونه کلورین کې اختلاط شوی ده او داسې په نورو یعنی اویا پایې تلویزیونونه په یو ولایت کې اخیستل شوي دي. زما هیله دا ده چې دا خبرې دي دپاره کوم چې راته نظر ته چې هیوادوالي واوري چې زموږ زعما بدبختانه په دې فساد کې ښکیل دي دغه چې تلویزیون باندې څه کوم په یو ولایت کې زما ډاکټر ډوډۍ نه لري، زما ډاکټر ته څه په وخت ماش نه ورکوي. همدا اوس په ډېرو ولایتونو کې په کندوز کې په پکتیا کې پنځه میاشتې کېږي چې ماش نه راخسته، هغه 2000 ماش نه راخسته. نو هیله مې ده چې د عامې روغتیا وزارت د زیاتو فیسبوکي نه راوځي د عمل میدان ته او په ولایتونو کې اربه خدمات ښه کړي او ستلې کوي پر خود ونه کې لکه په نورو ولایتونو کې چې کړی ده او کدی اوري څنګه دمو کړی دغه زما سره یو کو داکومنت پراته دي گزارشونه دي تا دغارت د اګوارت د ولایتو بازمان سمنګول او بانیول او بیګندی او هلمند او کونړ او تخار او کاپیتا او غزنی زابل کنا زه بیا ایمیل ادرس باندې هم د تایید سره شریکو
همین در جناب نظر تایید کرده شدید. لطفا امیال سوال بکنین. بله شنوانده از بفرمایید.
السلام علیکم. نظر تایید و محترم و ملمانو تا سلامون و نگیون ورانده کومه.
و علیکم.
آقا امیر در جلال آباد نه خبری کوم.
بله آقا امیر سبون.
در ولایت و مرکزونو که در کرونا در تیست یا تر کم او تم امکانات چکا خوالی که ولسوالی که هیچ تدابیر و امکانات نشتا. در تاسو ګوري حصارک ولسوالۍ کې امکانات نشته، شیرزاد کې نشته، تاسو ګوري خوجانۍ کې نشته، تاسو ګوري پاچینو نازیانو سپینغر کې نشته، فلالپوره کې نشته، حتی یو عادي کلینیک هلته نه لري. مخکې ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړه عادي پانډکونی دپاره یو عادي ډاکټر نه لري. نو که چېرته دوی په ننګرهار کې په مرکز کې صحیح ده یو د کرونا ټیسټ یو مرکز لري په خپله د ننګرهار د ښار د جلال آباد د ښار نفوس دونه ډېر زیات ده چې دغه مرکز د نشي کولی ولسوالۍ او چې د ولسوالۍ زحام هم بیا راپدغه شو نو دغه بیا نشي کولی چې هغوی ته رسیدګي وکړي. حتی موږ په ننګرهار کې داسې بېلګه لرو چې د کرونا ټیسټ ورکړی ده، نفر وفات شوی ده، درې ورځې بعد د وفات نه وروسته د کرونا ټیسټ راغلی وي، دا مثبت ده. نو تاسو وګورئ دا څونه د خندا خبره ده. نو که دوی وغواړي چېرته دغه امکانات په کار واچوي او په ولسوالۍ کې دوی مرکزونه جوړ کړي نو انشاءالله چې دغه درېیمه څپه به هم کنټرول شي او که داسې نه وي نو دغه دا به کېدای شي د هند هم ډېره
تشکر. خوب سوال تره کدین تایری سه بیاداش کدین. یک شنوانده دیگر بگیریم. بله شنوانده از بفرماین سه.
السلام علیکم. زبیت نظر سبتا او ده قدر ورم یمنو ده دوارو دکتران و ته خلی هیلی او احترامات ورنگی کوم. البته از توخی ده زبان یلایت شازیلی و لسالی ستاسی رو پاریک.
بله توخی سب خوش آمدین، غیر حاضر بودین در چند روز سب خوش آمدین سب. در مورد کرونا چی گفتنی دارین؟ بفرمایین.
بله در غیر حاضری پر حق لبتا تو وایم دلتا امنیت بیر خراب که خلق خلق مصبکی بندیه در شپی خوشم بندیه و بیا هم در اتو پشپر و در سهار مازگار و پون اخلاسی بی عرب سم واصلی موضوع تا مفتدی سارا که در از موز در شاجوی ولسوالی یعنی په زابل کې یو غټ ولسوالي ده، دلته بيخي دا کورونا څوک تیزنی هم نه داخله، هم تقشير د سيادت یو محافظتي ماسک وتړي یا جمهوري بند کې یا هغه قوانين چې نړیوالي مستبياني دا بيخي نسته. نو موږ دې ته اړياني دغه ساده انداب ولسوالي ده چې موږ دې قربان درو، دلته کورونا څوک تیزنی هم نه، نه یو مرض پیدا شوی ده، نه یو شی پیدا شوی ده، حتی په نورو ولسوالیو کې، بلکې زما دا ګمان ده چې په ټولو صحراو کې به داسې پېښ شي. ډېر کم یو سړی که چېرې په نو زما د محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې ولې په بازارو کې دونه خلک شي، یعنې 900 کسه 800 کسه یا دونه په کورونا باندې مبتلا کېږي، آیا عوام خلک داسې هم وایي چې وایي دا اسې له خبرې دي؟ ولو که زه دغه نه وایم دا به له خبرې نه وي. په صحراو کې بالکل نشته. دا زموږ د ولسوالۍ حال ما تاسو ته ووایي چې دا تقریبا 1 میلیون نفوس یا تو کم لري، بېخي غټه ولسوالۍ ده، مګر هېڅ شی نشته.
بله توخی صاحب، تشکر از معلوماتتان. حال نوبت طاهری صاحب. طاهری صاحب، شنونده را که بشنویم خو یک قسم میشه آدم صاحب، چی میگین؟ جوابتان چی هست؟
رفا را جلابات تماس گرفته بودم که در مورد مشکلات موجوده در ولسوالی ها در مراکز دیگه بحث نکردن. ما قبلا هم گفتم ما اینطور نمیکنیم که مشکل وجود نداره. مشکل وجود داره، مشکل شاید نظر به تنخواست شاید کفایت نکنه، اما وظیفه تا ما نظر به انکشاف متوازن و نظر به ضرورت ولسوالی ها و ولایات و نظر به نفوس امکانات که در خدمت اونها قرار داده.
حمیدی صاحب، امیر شما تکمیل.
سلام آقا امیر صاحب و توخی صاحب. یه خبر از جناب نظر که دولتی چارواکی انکشاف متوازن و اصلاح حاضر در چیزه خجالت کیگم. تا تو ګوري په نازیان ولسوالی، یو غټه ولسوالی ده، د شینوار ولسوالی ده، یو سی کلینیک لري، یو سی سی پاره کې یو نه تو یو قابله کار کوي، ا تشکیل نه ورته پوره کوي. د د د چمکنۍ ډی ایچ ده، ډی ایچ چمکنۍ پکتیا ولایت، هغه هیڅ کوم متخصص نه لري، بس بختانه ډی ایچ ده، ډی ایچ سره ده. په هر صورت د دوی غوښتنه دا ده چې د ولسوالۍ نه مخکې نمونه خروج لکه د ننګرهار د ولسوالۍ یادونه وکړه، یا د شاجو د زابل نه امکانات وکړه. جناب نظر ته دیده شنیدن کی بود مثل دیدن داسې یو خبره ده، تا دوی صرف اورئ، موږ یې ګورو، زړه مو سوځېږي، درد راته کوي. د ولس استازو یې ولس رایې را کړې دي، هغه ولس زما نه غوښتنې کوي چې زه دا مشکلات لرم، موږ دا امکانات لرو. وړمه ورځ زه یو چپخانې ته لاړم، ګودامونه ډک دي، یو مریض د باندې نقطه راته وینوه، نیلونو ویکریل پرولیمی د بازار نه وته لیکلو. ولی دا مونږ د ورځې 15 نیلونه اجازه لرو، تر دې زیات اجازه نه لرو. د خدای په خاطر وضعیت ډېر خراب ده، چې نه ده لکه څنګه چې تایری صاحب یا نور دوستان وایي. بله مهمه خبره د کورونا لپاره دا ده، زموږ هیله دا ده، د کورونا داسې نه ده چې کورونا پایتخت نشي نه ده، یا کورونا زوم نشي نه ده، یا کورونا د تحصیل سره ډېره مینه لري، صرف تحصیلي مراکزو ته ځي، مکاتبو پوهنتونونو کورسونو ته ځي، یا کابل ته راځي، هرات ته ځي، ننګرهار ته ځي، مزار ته ځي. نه کورونا ولسوالیو کې ده، د کووډ 19 په ولسوالیو کې ډېر زیات افراد خپل ژوند د اکسیجن د قلت له لاسه ورکړي. زموږ هیله اوس چې شی ده، کدی وایي چې متوازن انکشاف، متوازن انکشاف حداقل د مرکز یا د پلازمینې او د زمونو د غټو مراکزو کارونو په اندازه 15% امکانات خو د ولسوالیو خلکو ته ورکړي که نه؟ د خدای ظالم هغه به څنګه غرته نه کېږي؟ ولې به ماته نه ولي؟ ولې به یې دوی نه طالب کېږي؟
بسیار زیات تشکر.